کون کوچی لکاربون هایدروجن او اکسیجن څخه تشکیل شوی وي چې خپل او موج او تاسو عمومي فرمول ته کاربوهایدریتونه مساوي ده په SCN H2O M سره چې دا عمومي فرمول خپله د کاربوهایدریتونه ده چې په عمومي ډول کاربوهایدریتونه له جملې څخه یو هم ګلوکوز ده بوره ده او داسې نور چې دا ټول موږ او تاسو کاربوهایدریتونه وینو چې په دې کښې خپله د هایدروجن عنصر د اکسیجن عنصر او په همدې ترتیب خپله کاربون عنصر هم شتون لري نو ځکه ورته کاربوهایدریتونه وایو. د کاربوهایدریتونو اصطلاح چې د خپل فاصل کښې که څه هم د کاربوهایدریتونه چې دي د کاربون اوبه لرونکي مرکبات دي نو دا صحیح نوم نه دی خو بیا هم دا نوم ورته موږ او تاسو کارولی سو او په همدې ترتیب د کاربوهایدریتونو څخه ګرانو زده کوونکو په مختلفو ځایونو کښې استفاده کولی سو چې یو هم د کاربوهایدریتونو څخه د خوړو په توګه د انرژي د تولید لپاره هم استفاده کیږي همدارنګه د کالیو او د کورونو په همدې ترتیب د لوازمو لکه میز څوکۍ دروازې او کاغذ په جوړولو کښې هم د کاربوهایدریتونو څخه کار اخیستل کیږي. یو هم ګرانو زده کوونکو کاربوهایدریتونه چې موږ او تاسو په مختلفو ځایونو کښې ورڅخه استفاده کیږي یو هم په نباتاتو کښې د ضیایي ترکیب یا د فوتوسنتیز د عملیې هغه محصولات دي کوم چې د نباتاتو د شنې پاڼې چې خپله د شنې پاڼې څخه د کاربن ډای اکساید ګاز او چې خپله دا له هوا څخه او اوبه د ریښو په واسطه سره اخلي چې بیا وروسته موږ او تاسو ته په ګلوکوز باندې بدلوي یا هم دا چې ګلوکوز لاسته راکوي لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې معادله کښې وینو ګرانو زده کوونکو شپږ مالیکول کاربن ډای اکساید ګاز د شپږ مالیکول اوبو سره یو ځای کیږي که څه موږ وویل چې کاربن ډای اکساید ګاز د نبات شنې پاڼې په اساس د هوا څخه ترلاسه کولی سي او اوبه خپله نباتات ځمکې لاندې د ریښې څخه کولی سي چې ترلاسه کړي چې د دواړو په تعامل یا هم د تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو ته ګلوکوز په لاس راکوي چې د کاربنونو شمېر شپږ د هایدروجنونو شمېر دولس او د اکسیجن شمېر مساوي په شپږ سره دا ګلوکوز سو چې ګلوکوز خپله یو کاربوهایدریت او یوه اندازه اکسیجن هم پدې لاسته راځي چې دغه معادله موږ او تاسو د ضیایي ترکیب عملیه بولو چې عموما نباتات د دې عملیه پر اساس یا هم د ضیایي ترکیب یا د فوتوسنتیز د عملیه پر اساس کولی سي چې خپل ځان ته غذایي مواد خو که چیرې موږ او تاسو د کند په وجود کښې د انرژي د تولید لپاره وګورو په دې اساس که چیرې انرژي تولید کړو موږ او تاسو کولی سو چې ګلوکوز ته د اکسیجن په موجودیت کښې یوه اندازه اکسیجن وسوځل شي او په نتیجه کښې کاربن ډای اکساید ګاز اوبه او یوه اندازه انرژي ورڅخه لاسته راسي. ګرانو زده کوونکو کله چې موږ او تاسو کاربوهایدریتونه وپېژندل اوس راځو د لوست په دې برخه کښې د کاربوهایدریتونو ډولونه پېژنو چې په څو ډوله ویشل سوي دي. کاربوهایدریتونه خپله عموما په دریو برخو باندې موږ او تاسو ویشو چې یو هم عبارت د یو قیمته قندونه یا یو قیمته کاربوهایدریتونه دوه قیمته کاربوهایدریتونه او څو قیمته چې یو قیمته قندونه خپله هغه کاربوهایدریتونه دي چې په یو ساده کاربوهایدریتونو باندې تبدیل او هایدرولیز نشي یعنی هغه کاربوهایدریتونه دي چې د رقیقې تیزابو په شتون کښې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو باندې نه تجزیه کیږي لکه هغه ګلوکوز فرکتوز او په همدې ترتیب سره ګلوکتوز چې دوی ټول یو قیمته قندونه دي چې د رقیقو تیزابو په شتون کښې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو باندې نه تجزیه کیږي او په همدې ترتیب یو هم دو قیمته کندونه لرو چې دا هم خپله هغه کندونه دي چې د تیزابو په شتون کښې په ساده یو قیمته کندونو باندې هایدرولیز کیږي یو قیمته نه هایدرولیز کیدل خو دوه قیمته چې ده په ساده موادو باندې تجزیه کیږي یا هایدرولیز کیږي چې دوی بیا د دوه قیمته کندونو په نوم سره یادیږي دا چې دوه قیمته کندونه هر مالیکول خپله د یو قیمته کندونو دوه مالیکولونه لري نو په دې اساس دوه قیمته کندونه ته موږ او تاسو د ډای سکرایډونو کلمه هم ذکر کولی سو یا هم دا چې ډای سکرایډ هم ارته ویلای سو چې په دې ګروپ کې موږ او تاسو مهم کندونه لرو چې یو عبارت له سکروز څخه ده چې خپل سکروز په بورک ششتون لري لکتوز ده چې خپل د لکتوز کان چې ده د شیدو کان ده زیات وخت په شیدو کې موندل کیږي په همدې ترتیب مالتوز کان ده چې دا هم یو دوه قیمته کان ده چې دا د خپل په اوربوشو کې وجود لري د اوربوشو څخه لاسته راځي او داسې نور نور چې دا ټول دوه قیمته کندونه شمیرل کیږي او په همدې اساس موږ راځو یو هم څو قیمته کندونه لرو یا هم څو قیمته کاربوهایدریتونه چې دا هغه کندونه دي یا هم هغه کاربوهایدریتونه دي کوم چې د یو قیمته کندونو په څو مالیکولونو یا په څو مالیکولو سره هایدرولیز شي یا هم د یو څو په مالیکولو په څو ساده مالیکولونو سره دوی چش سي هایدرولیز یعنی ساده یعنی یو قیمته کندونه باندې دوی تجزیه یا هایدرولیز عبارت ده څو قیمته کندونه څخه دي د بیلګې په توګه لکه نشایسته خپل یو څو قیمته کنده چې کولی سي چې په څو نورو یو قیمته کندونه باندې هایدرولیز سي په همدې ترتیب خپل سلولوز چې ده هم یو څو قیمته کنده او کولی شي چې په څو نورو مختلفو یو قیمته کندونه باندې تجزیه سي کانوز د کوونکو موږ او تاسو د کاربوهایدریتونو ډولونه وپیژندل چې یو قیمته کندونه دوه قیمته او په همدې ترتیب سره درې قیمته په یو قیمته کندونو کښې موږ او تاسو وویل چې یو قیمته کندونه لکه ګلوکوز فرکتوز او ګلکتوز وه چې دا د دوی هغه مالیکولي فورمولونه دي چې پر دې اساس موږ او تاسو وایو چې ګلوکوز عمومي فورمول سي شپږ هایدروجن دولس او اکسیجن د ګلوکوز فرکتوز ګلوکوز او فرکتوز یو څه په خپل مالیکولي جوړښت کې یو څه ورته والی لري چې ګلوکوز خپل یو قیمته او ډیر مهم کند ده چې زیات وخت د انګورو په اوبو او همدې ترتیب سره په شاتو کښې په ډېره لوړه کچه سره موندل کیږي او په همدې دلیل خپله د انګور د کند په نوم سره هم یادیږي چې دا ټول د ګلوکوز کند ده په ځینې وختونه بوره او داسې نور کندونه هم شته چې هغه د انسان په بدن کې مخکې له دې چې انرژي تولید کړي د انسان په بدن کې هایدرولیز شي او وروسته په ګلوکوز او په فرکتوز باندې تبدیل شي لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو په دې تصویر کې د خپل یو انګور یو قیمته کان ده چې زیات وخت په انګور کښې ګلوکوز شتون لري او په همدې ترتیب فرکتوز ده چې فرکتوز هم د یو قیمته کندونه د جملې څخه شمیرل کیږي چې تاسو یې مالیکولي فورمول وینئ چې سي شپږ هایدروجن دولس اکسیجن شپږ ده چې عیناً د ګلوکوز په شان همداسې مالیکولي فورمول لري فرکتوز چې د ګران زده کوونکو هغه خپله په شاتو په ښو میوو کښې او د ګلانو په شیره کښې د ګلوکوز سره یو ځای پیدا کیږي او له ګلوکوز څخه زیات خوږ وي فرکتوز نسبت ګلوکوز ته زیات خوږ دي او په همدارنګه فرکتوز هایدرو کاربون چې ده کاربوهایدریت چې ده خپله په اوبو کښې د حل کېدو وړتیا هم لري راځو ګرانو زده کوونکو د دوه قیمته کندونو په برخه کښې موږ او تاسو ویل چې یو هم سکروز و لکتوز و مالتوز و چې خپله سکروز یو دوه قیمته کان ده په همدې ترتیب سره دا سکروز چې ده په مالیکولي فورمول یې تاسو وینئ چې سي دولس هایدروجن دوویشت او اکسیجنونه یولس نو دا د دوی هغه مالیکولي فورمول ده چې کولی شي بېرته همدغه سکروز په دوو نورو یو قیمته کندونو باندې چې هغه عبارت د ګلوکوز او فرکتوز څخه دي هغوی باندې تجزیه سي سکروز چې ده خپله یا سکروز کان چې ده د چغندرو یا د ګنی په کند باندې هم ډېر مشهوره ده چې دا هم یو دوه قیمته کان او د یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکتوز څخه جوړ شوې ده او یوه سپین رنګه بلوري او خوږه ماده ده چې د تیزابو یا هم د انزایمونو په شتون کې کولی شي چې په ګلوکوز او فرکتوز باندې تجزیه شي خو بوره له ګنی او چغندرو څخه داسې هم لاسته راځي که چیرې د ګنیو او چغندرو اوبه د فشار په واسطه سره وویستل شي او بیا پکې اوبه ونه رسېدل شي او چونه واچول شي دلته هغه فاضله مواد یا هغه پروټیني مواد یې لاندې کښېني رسوب کوي او پاتې محلول یې فلټر کیږي فلټر شوی محلول که چیرې په هوا نه لرونکي دیګونو کې واچول شي چې هلته هیڅ هوا شتون ونه لري او د تودوخې په واسطه یوه اندازه تودوخه ورکول شي هغه اوبه یې تبخیر شي کله چې اوبه تبخیر شوه هغه اومه کان چې لاسته راځي خپله په یو سپین رنګ چې یو سپین رنګ ونه لري، نو د دې لپاره چې دغه سپین کان چې لاسته راوړل شي د رنګه موادو د جذب لپاره او یا هم هغه بیا په اوبو کښې حلیږي او د فعالو سکرو یا له فلټر څخه چې کله تیر شي فلټر شوې مایع بیا د دوم ځل لپاره موږ او تاسو په هوا نه لرونکي لوښو کښې ایږدو تر څو یا هم اوبه یې تبخیروو. په پایله کې موږ او تاسو بیرته هلته یو سپین رنګه سکروز حاصلیږي چې موږ او تاسو کولی شو چې په همدې ترتیب ځینې په کورونو کښې د بوره چې ده په ډول ډول خوړو کې هم استفاده کېږي، له سکرو څخه په اکزالیک تیزابو جوړولو کښې او داسې نورو تیزابو یا هم د میوو اوبو او د یو وخت لپاره چې چش سي واوښتل سي هم استفاده کوو. دا ګرانو زده کوونکو سکروز ورځو په دې برخه کښې یو هم لکتوز لرو چې لکتوز هم یو دوه قیمته کان ده چې خپله زیات وخت د لکتوز کان چې ده د شیدو د کان په نوم سره هم یادیږي. دا کان چې ده ګرانو زده کوونکو د ټولو حیواناتو په شیدو کښې موندل کېږي، حتی د انسان شیدې چې د انسان شیدو کې په 100% کښې 6% خپله د لکتوز کان وجود لري او د غوا په شیدو کښې بیا په 100% کښې 40% لکتوز کان وجود لري. د لکتوز خوږوالی چې ده هغه نسبت بورې ته لږ ده، د سکروز یا د بورې خوږوالی نسبت لکتوز ته زیات ده او د لکتوز د انزایم او اوبو په اغیزه په یو مالیکول ګلوکوز او یا یو مالیکول ګلوکتوز کې هایدرولیز کېږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو یو هم تازو څو قیمته کندونه لرو چې څو قیمته کندونه کښې موږ او تاسو یو سلولوز او نشایسته درلوده چې نشایسته هم په یخو اوبو کښې حلیږي او هم په ګرمو اوبو کښې نه حلیږي، یوازې په یخو اوبو کښې حلیږي. کله چې نشایستې ته اوبه او د تیزاب سره یو ځای تودوخه ورکول شي نو دوی چې دي کاربوهایدریتونه یې په ډېرو ساده مالیکولونو باندې تجزیه کېږي. د نشایستې مهمې سرچینې یو هم موږ او تاسو اوړه لرو، مثال غنم دي اوړه کېږي، په همدې ترتیب چالو یا پټاټې لرو، لوبیا، نخود او داسې نور جوار، اومې، میوې، دا ټول نشایسته لرونکي دي. خو سلولوز چې د ګرانو زده کوونکو سلولوز هم د څو قیمته کندونو څخه شمېرل کېږي. د سلولوز مالیکولونه چې دي هغه له نشایستې له مالیکولونو څخه غټ دي او په طبیعت کښې نسبت نشایستې ته زیات پیدا کېږي او د نباتاتو د حجرو دیوالونه چې دي هغوی خپله له سلولوز څخه یا د سلولوز کان څخه جوړ شوي دي. ځینې لرګي او د پنبې مالوچ هم د سلولوز هغه دوې مهمې سرچینې بدل کېږي چې سلولوز ورڅخه لاسته راځي. او د فلټر کاغذ چې کچېرې ورته متوجه سو هغه خپله یو خالص سلولوز ده. سلولوزونه چې دي هغوی د پوډرو او هم د ریشو په شکل سره وجود لري یا موندل کېږي، زیات وخت په اوبو او په عضوي حل کېدونکو کې نه حلیږي. دا وو ګرانو زده کوونکو څو قیمته کندونه. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې چې ارزونه لرو چې په دې ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال، لکتوز څو قیمته کان دي او چېرته موندل کېږي؟ دوهم سوال، د نشایسته کان سرچینې کومې دي؟ او درېیم یا وروستی سوال، کاربوهایدریتونه په څو ډوله ویشل شوي دي؟ نومونه یې واخلي. دا سوالونه به تاسو ځواب کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې ښه چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صلحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون نهم لوستش را خلاص وایم او هیله لرم چې د لوست ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي اړیکې، دریم څپرکی، نهم لوست، چې د 59مې څپې څخه پیل تر 80مې څپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې یو هم د کیمیا د مهمو مفهومونو څخه سمبولیکه نښه وه، په همدې اساس د فرمولونه وه، بیلانس و، او ایون او اوکتیت حالات او چې د مشاو تاسو هاري او جلا جلا په دې ترتیب سره ول وستل کیمیاوي اړیکه مو هم اول وستل خو راځو مشاو تاسو وایو چې کیمیاوي اړیکه څه ته ویل کیږي کیمیاوي اړیکه پیژنو کیمیاوي اړیکه چې د خپل د یو مالیکول د اټومونو ترمن د جاذبې قوې ته کیمیاوي اړیکه ویل کیږي یا هم کیمیکل بوند ویل کیږي چې د کیمیاوي اړیکه تشکیل چې د ګران زکوونکو کې دیش چې د دوو نو اټومونو ترمن یا هم د کدیسی چې د مختلفو عنصرونو یا هم د همنوع عنصرونو د اټومونو ترمن یو کیمیاوي اړیکه تشکیل سي چې دلته د اگزوترمیک یو پروسه ده چې هغه چې کله د اگزوترمیک پروسه هم یا هم زیات او یا هم ټیټه انرژي کې سطحې درلودونکي پر اساس باندې یوه کیمیاوی اړیکه تشکیلیږي چې دلته د کیمیاوي اړیکه د تشکیلېدو پر اساس د انرژي هغه مقاومتي کچه یا هم د انرژي د مقاومت کچه چې ده دلته چې کومه انرژي په مصرف رسول کیږي یا هم منځته راځي یا هم ازادیږي د دوی کچه چې ده د اړوند اټومونو او د مالیکولونو ترمنځ حد اقل باید لس کالوري پر مول باندې وجود ولري چې لس کالوري پر مول کېدای سي چې بیا یوه کیمیاوي اړیکه تشکیل سي یا هم منځته راځي یا هم یو کیمیاوی اړیکه جوړ کړي دغه کیمیاوی اړیکه ګران زده کوونکو د دوو او یا هم د دوو څخه د زیاتو اټومونو عنصرونو د یو متقابل عمل په پایله کې او یا هم د زیات انرژي د ازادېدو سره سم یو ځای رامنځته کیږي یا هم منځته راځي یا هم یو کیمیاوی اړیکه جوړیږي چې دغه کیمیاوی اړیکه ګران زده کوونکو په 1916 میلادي کال کې د لیویس په نوم سره یو کیمیاوي پوه چې خپل د کیمیاوي اړیکه د جوړېدو په اړه داسې یو نظریه وړاندې کړله چې ویل د دوو اټومونو ترمنځ د جوړې الکترونونو په ګډ ایښودلو په پایله کې جوړیږي لکه څنګه چې تاسو وینئ د کلورین او کلورین عنصر ترمنځ دلته د مشو تاسو وینئ چې کلورین یو الکترون د بل کلورین بل اټوم سره په شریک ډول ایښري نو همدې ترتیب سره په مقابل طرف کې هغه کلورین هم یو الکترون په شریک ډول سره ایښري چې د مشو تاسو اشتراکي اړیکه وایو ازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د کیمیاوي اړیکې ډولونه پیژنو چې کیمیاوي اړیکې مو پیژندل چې یو هم د کیمیاوي اړیکو د ډولونو څخه آیوني اړیکه یا آیونیک بوند وایو چې آیوني اړیکه ګرانو زده کوونکو خپل هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د الکترونونو د راکړې ورکړې له امله منځته راځي یا هم جوړیږي د بیلګې په توګه د سوډیم کلوراید په مرکب کې جوړ شوې اړیکه او برېښنایي اړیکه ده که چیرې موږ او تاسو ګورو سوډیم کلوراید په مرکب کې د سوډیم یو عنصر یا یو اټوم د کلورین اټوم سره تعامل کوي او په نتیجه کې سوډیم کلوراید مالګ ورڅخه ترې لاسته راځي چې په دې مرکب کې سوډیم په مثبت آیون یا په مثبت چارج سره او کلورین په منفي آیون او یا هم په منفي چارج چې یو له بل سره د مخالفو چارجونو پر اساس باندې دوی څه شوي دي تشکیل سي او یا هم دوی د چارج له کبله خونسا دي چې دې ته موږ او تاسو خپل یو آیوني اړیکه یا هم آیونیک بوند وایو او بل ګران زده کوونکو آیونیک اړیکه چې د خپل زیات وخت کچیر موږ او تاسو ګورو فلزات چې دي په عمومي ډول په کیمیاوي تعاملات کې خپل ولانسي الکترونونه د لاسه ورکوي کله چې دوی ولانسي الکترون د لاسه ورکوي په آیونینو باندې او خو غیر فلزات چې دي هغوی به په کیمیاوي تعاملات کې الکترونونه اخلي چې هغوی بیا په کیتونونو باندې بدلیږي یا هم کیتونونه ترې لاسته راځي یا هم جوړیږي په همدې ترتیب ګران زده کوونکو تاسو وینئ چې په دې ځای کښې د سوډیم او د کلورین ترمنځ موږ او تاسو یو آیوني اړیکه وینو چې سوډیم په خپل ولانسي قشر کښې یو الکترون لري یو الکترون لاسته ورکوي او سوډیم خپله یو فلز یا فلزي عنصر یا یو فلز ده کلورین چې د خپل وروستي قشر کښې 8 الکترونونه لري نو د دې لپاره چې کلورین مستحکم او بشپړ سي اوکتیت حالت غوره کړي سوډیم یو الکترون کلورین ته ورکوي نو په همدې اساس په دې په شریک ډول سره ایږدي چې په دې دوی ترمنځ موږ او تاسو وایي سوډیم الکترون ورکړ یا هم د لاسه ورکړ دی په مثبت آیون باندې او آیونیون باندې او کلورین چې وک الکترون یې واخیست نو موږ او تاسو وایي چې دوی په پروتون باندې تبدیل شو چې د خپل د دوی ترمنځ یو کیمیاوي اړیکه چې د آیوني اړیکه په نوم سره یادیږي یو آیونیکه اړیکه رامنځته شوه. ګرانو زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي اړیکه د ډولونو څخه اشتراکي اړیکه یا کوویلانټ بوند وایي. چې اشتراکي اړیکه یا کوویلانټ اړیکه چې ده، هغه د دوو یا زیات اټومونو په منځ کې د الکترونونو د شریکولو له امله منځته راځي. او یا هم اشتراکي اړیکه هغه وخت منځته راځي چې د الکترون د غوښتنې توپیر د اټومونو په منځ کښې کم رامنځته شي. یعنې د یو کیدای شي چې دغه اشتراکي اړیکه د مختلف النوع عنصرونو اټومونو ترمنځ، او یا هم کیدای شي چې د یو ډول عنصرونو د اټومونو ترمنځ رامنځته شي یا هم جوړ شي. د بېلګې په توګه موږ او تاسو د هایدروجن عنصر په نظر کې نیسو چې د هایدروجن عنصر په ازاده بڼه په یو اټومي بڼه نه پیدا کېږي، بلکې په دوه اټومي یا مالیکولي بڼې سره موندل کېږي. خو د هایدروجن په مالیکول کښې د جوړېدلو لپاره د هایدروجن دوه اټومه په خپلو منځونو کښې یو یو الکترون سره شریک کوي، یا یې هم په شریک ډول سره ایږدي. د هایدروجن په مالیکول کښې هغه جوړه الکترونونه چې د هایدروجن د دوه اټومونو تر منځ شتون لري د یوې کچې په اساس باندې موږ او تاسو ښودلی شو. لکه څنګه چې تاسو وینئ، د هایدروجن او هایدروجن تر منځ د دوی تر منځ یو یو الکترون په شریک ډول سره ترتیب سوی یا هم په شریک ډول ایښودل سوی دی، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ. دا خپله د دوی ترمنځ یوه اشتراکي اړیکه ده. او ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وویل چې هم اشتراکي اړیکه کیدای شي چې د هم نوه یا هم د یو ډول اټومونو ترمنځ رامنځته شي، او هم کیدای شي چې د مختلفو نوو اټومونو ترمنځ رامنځته شي. چې دغه اشتراکي اړیکه زیاتره وخت په غیر فلزاتو کښې یا هم د غیر فلزاتو ترمنځ رامنځته کېږي. په دې اساس به رامنځته کېږي چې دوی ترمنځ به یا الکترونونه په شریک ډول سره یا هم په مشترک ډول سره یا هم په اشتراکي ډول سره کښېښودل کېږي. او د دې تفاوت الکترونیکټیویټي چې ده، یا هم توپیر د الکترونیکټیویټي چې ده، هغه د صفر الکترون ولټ څخه کېدای شي چې تر یو اشاریه اووه الکترون ولټ پورې وجود ولري، او یا هم کېدای شي چې د صفر څخه تر یو الکترون ولټ پورې قرار ولري. ګرانو زده کوونکو، راځو چې موږ او تاسو اشتراکي اړیکه وپېژندل. د اشتراکي اړیکې ډولونه وایي. د اشتراکي اړیکې ډولونه نظر الکترونیکټیویټي ته پر دوه برخه ویشل سوی ده، چې یو قطبي اشتراکي اړیکه ده، دوهم غیر قطبي اشتراکي اړیکه ده. خو د اشتراکي اړیکې ډولونه نظر د اټومونو ترمنځ، د دوو اټومونو ترمنځ، نو هغوی په درې برخه چې یو ګونه اشتراکي اړیکه، دوه ګونه اشتراکي اړیکه او درې ګونې اشتراکي اړیکه ده، چې په همدې اساس ترتیب سره موږ او تاسو یې لولو. لومړی د الکترونیکټیویټي پر اساس باندې چې موږ او تاسو ویل قطبي او غیر قطبي وه، په ډېر لنډ او خلاصه ډول تاسو یې داسې زده کړئ. غیر قطبي اشتراکي اړیکه چې ده، هغه د هم نو اټومونو ترمنځ رامنځته کېږي، لکه هایدروجن او هایدروجن چې موږ او تاسو ویل، لکه کلورین او کلورین چې موږ او تاسو ویل، چې یو یو الکترون یو له بل سره په شریک ډول سره ایښودل. او غیر قطبي اشتراکي اړیکه چې ده، د دوی الکتروني ورځې چې دي، د دوو اټومونو ترمنځ په متناظر ډول سره، په مساویانه ډول سره تقسیمېږي. او د دوی د اټومونو ترمنځ الکترونیکټیویټي توپیر چې دی، هغه د 0.15 څخه کم وي. خو قطبي اشتراکي اړیکه چې د ګرانو زده کوونکو، هغوی بیا د مختلف النوع اټومونو ترمنځ قرار لري، یا هم د مختلف النوع اټومونو ترمنځ رامنځته کېږي. او د دوو اټومونو ترمنځ د دوی الکتروني ورځې چې دي، هغه په متناظر ډول سره نه دي تقسیم سوي، په مساویانه ډول سره نه دي تقسیم سوي. یو طرف ته زیات دي، یو طرف ته کم دي، یو طرف ته منفي، یو طرف ته مثبت چارج پر اساس سره تشکیل کېږي. او په همدې ترتیب قطبي اشتراکي اړیکه چې ده، هغوی تفاوت د الکترونیکټیویټي یا توپیر د الکترونیکټیویټي چې ده، هغه د 0.15 څخه تر یو پورې وجود لري. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې تاسو وینئ، د اوبو په دې مرکب چې موږ او تاسو وینو، دا چې ده، د مختلف النوع اټومونو ترمنځ قطبي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي، چې دوه اټومه هایدروجن، یو اټوم اکسیجن. د هایدروجن مثبت آین د دې ترتیب سره، دلته هم هایدروجن اټوم مثبت آین، خو اکسیجن چې شته قسمان منفي چارج درلودلو پر اساس باندې. تاسو وګورئ چې د دواړو یو خو اټومونه یو له بل سره فرق کوي، اکسیجن او هایدروجن، او هایدروجن دوه اټومه، اکسیجن یو اټوم، د دوی ترمنځ دا اساس د هغه کیمیاوي زاویه یا د اړیکو ترمنځ هغه زاویه چې رامنځته شوې ده، یوه 0.15 درجې ده. او په همدې اساس یو قسمان مثبت چارج، یو هم برنامه قسمان منفی چارج په دلودل سره نو دوی خپل په مقابل یو دبل سره یو الکترون په شریک ډول سره ایشه چې دوی ترمن خپل یو قطبی اشتراکي اړیکه رامنځته کوي او د دوی د الکترو نیگاتیویتی توپیر هم د 0.5 څخه تر یو پورې وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو اشتراکي اړیکې ډولونه د دوو اټومونو ترمنځ وایو چې هغه یو ګونه اشتراکي اړیکه چې خپله د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریک ډول ښودلو سره رامنځته کیږي چې کولی سو دغه یو ګونه اشتراکي اړیکه موږ تاسو د یوې کښې په واسطه سره وښیو. دوه ګونه اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړو الکترون په شریکولو سره رامنځته کیږي چې دا اړیکه د دوو کښو په واسطه سره ښودلی سو. او درې ګونه اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ده چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریکولو سره رامنځته کیږي. ښه مثالونه یې هم موږ او تاسو ورکولی سو. لومړی راځو ګران زده کوونکو تاسو په دې مثال کې وګورئ د همنوع اټومونو ترمنځ موږ او تاسو یو ګونه اشتراکي اړیکه وینو چې د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یو الکترون په شریک ډول سره ښودل سوی دی. په همدې ترتیب د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ موږ او تاسو وینو چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه د دوه دوه جوړه الکترونونو په شریک ډول سره ښودل سوي دي. او په همدې اساس دا دی د مختلفو نوع اټومونو ترمنځ د اوبو یو مرکب ده د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ یا د هایدروجن او د اکسیجن او د هایدروجن ترمنځ اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وینو چې یو الکترون په شریک ډول سره ایښودل سوی دی. دا هم د مختلفو نوع اټومونو ترمنځ دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وینو. په همدې اساس دا هم د اشتراکي اړیکې ډولونه د دوو اټومونو ترمنځ. راځو ګرانو زده کوونکو یو هم د کیمیاوي اړیکو د ډولونو څخه د کواردینیشن اړیکه ده چې خپله د کواردینیشن اړیکه څه ته ویل کیږي. د کواردینیشن اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د ګډو الکترونونو جوړې یوازې او یوازې د اټوم لخوا د ټولو هغو اټومونو څخه چې په دې اړیکې کښې برخه لري د بل اټوم په واک کښې ورکړې عبارت د کواردینیشن اړیکه څخه دی. یا هم په بل عبارت ګرانو زده کوونکو ویلی سو چې کواردینیشن اړیکه خپله هغه اړیکې ته ویل کیږي چې یو عنصر د الکترون ورکوونکي په حیث د ډونر په نوم سره او یو بل عنصر چې د الکترون اخیستونکي په نوم چې د اکسپټور په حیث عمل وکړي عبارت د کواردینیشن اړیکه څخه دی. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ A او B یو دوه عنصرونه فرض کړي. که چیرې د A اټوم څخه یو الکترون و چا ته ورکول سي هغه اټوم ته ورکول سي چې هغوی مثال د هغوی اوربیټال یا د الکتروني ورځ شوی سي خالي اوسي نو هغوی چې الکترون ورکوي د A اټوم الکترون ورکوي یا د A عنصر الکترون ورکوي A عنصر چې الکترون ورکوي د ډونر په نوم سره یادیږي او د B اټوم چې الکترون اخلي د اکسپټور په نوم سره یادیږي. د دوی ترمنځ دا چې یو الکترون اخلي او یو الکترون د لاسه ورکوي دې ته موږ او تاسو د کواردینیشن اړیکه وایو. تاسو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې په دې ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال آیوني اړیکه تعریف کړئ. دوهم سوال د آیوني او اشتراکي اړیکو ترمنځ توپیر وښیاست. دریم د هایدروجن عنصر د اټومونو ترمنځ آیوني اړیکه په نښه کړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
Did you want all of me? قرارم نه قراری گیدی نادان دی زار شما زرگیان راغلی.